السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شوې د 2 نه تر 3 بجو د خبرونه کې زه منور شاه تاسو قربایم اني کې هله پرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته اول نیمای کې یو شمېر ریپورټونه لرو او په دویم نیمای کې هفتوار خبرونه د مشال په نوم اوریدل شي خو په سر کې به دې سات خبرونه چې زمونږ همکار بوریوال کا کړی درته وایي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د ګلګت بلتستان اعلی وزیر پر ولس ژغ کړی دی چې په چیلاس کې پر مسافر وړونکو بس د بریټ کوونکو پنیولو کې ورسره مرسته وکړي. یو څېړنیز ریپورت وايي په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې 22% اضافه راغلی ده او د اسرائیل پوځ وايي د دسمبر پر 4مه یا ځواکونو د غزې په تړانګ کې د حماس له وسلوالو سره جګړې ته دوام ورکړي. اوس بشپړ خبرونه د ګلګت بلتستان اعلی وزیر حاجی ګلبر خان پر ولس ژغ کړی دی چې د هغو کسانو په نیولو کې ورسره مرسته وکړي چې په چیلاس کې نه مسافر وژلی وو. حاجی ګلبر خان دا څرګندونې د دسمبر پر 3مه په هغه پیښه کې له وژل سویو څخه د یو په د فاتح پر مهال خبریالانو ته کړي دي. هغه ویلي چې د هغه برید ترسره کوونکي ځایي کسان دي.
عوام سیدھے کے دل سے یہ کہیں گے کہ یہ غلط ہے. علماء یہ کیسے دیکھیں
ولس دے درشتی نزرنا اوئی دا غلط کار شوے علماء دی ہم اوئی چی دا کار غلط دے نو انشاءاللہ حکومت بخپل عملداری قائم لری او چی سوک ملوث وی تر دے دما معلومہ ندا چی سوک دی دل دا خدا خبر پڑا گا کی چی وسلوال بہم دا دی امیر زلی وی چی سوک ہم وی دا حقوی نیول او سزا ورکول دا حکومت ذمواری دا
انشاءاللہ حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتے اور انشاءاللہ حکومت
دا لغ وروسته دا چې د دسمبر پر 2مه د ګلګت بلتستان په چیلاس کې ناڅرګند وسلوالو پر یو مسافر وړونکو بس ډزې وکړې چې له کبله یې نه تنه وژل سو او شپږویشت نور ټپیان سو. د چیلاس پولیسو د پاکستان ډان رسپانډ ته ویلي چې د هغه برید په تړاو یې شپږ تنه نیولې دي خو د نیول سویو شناخت یې نه دی په ډاګه کړی. چا تر اوسه دغه پیښې ذمواري نه ده منلې. یو څېړنیز ریپورت وایي چې په نومبر میاشت کې په پاکستان کې د ترګری په پیښو کې 22% اضافه راغلې ده. دا خبره د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د دسمبر پر 3مه په خبره کړي څېړنیز ریپورت کې کړې ده. په ریپورت کې راغلي چې په 13 میاشت کې 35 بریدونه شوي او په مجموعي توګه 30 کسان پکې وژل شوي او په لسګونه نور ټپي شوي دي. ریپورت زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې یو کم 35 وسلوال وژل شوي او 19 نور ټپي شوي دي. د کراچۍ پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکی خورولو په تور یې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند پر ځایي مشرانو او پلویانو مقدمه درج کړې ده. د کراچۍ د صدر سیمې د ارټیلری تھانې مشر امین کوسو د دسمبر پر 3مه مشال راډیو ته وویل چې د کسانو د پریس کلب مخې ته د احتجاج پر مهال د ریاستي ادارو پر ضد ویناګانې کړې دي او د ریاست پر ضد یې د ولس د پارولو هڅه کړې ده. د یاد ګوندونو لخوا تر اوسه په دې اړه ځانګړې غبرګون دي شودل سوی خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي. دا لغ وروسته د اچي دې ګوندونو د دسمبر پر 2مه د کراچۍ پریس کلب مخې ته د افغان کډوالو استل کېدو او د هغو په نامه د پښتنو د زورول کېدو پر ضد شریک احتجاج کړی وو. د سند حکومت د عامو پښتنو زورولو تور ردوي او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په پا پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو کډوالو او کډوالۍ په چارو کې د بهرنیو چارو مرستیاله وزیره جولیتا والس نن اسلام آباد ته رسیږي. یاد وزارت په یو بیان کې ویلي چې نوموړي به له نن څخه د دسمبر تر 8مې په اسلام آباد کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو له مشرانو سره لیده کاته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیاله وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې پاکستانی حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې د بې اسناد افغان کډوالو په زور ایستلو ته دوام ورکړی دی. او د اسرائیل پوځ د دسمبر پر 4مه ویلي چې ځواکونه یې د غزې په تړانګ کې د حماس له وسلوالو سره مخامخ جګړې ته دوام ورکړی. د اسرائیلي پوځ دا خبره دې ته اشاره کوي چې د دوی پوځ د غزې تړانګې په هغه جنوبي برخه کې مځکني عملیات پیل کړي دي چې په لوی شمېر کډوال پکې میشت دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل بمباریو په لسګونو فلسطینیان وژلي او ژوبل کړي دي. دا نوې جګړه له هغه وروسته پیل شوې ده چې د اسرایل او حماس ترمنځ اوه ورځنی اوربند د دسمبر پر لومړۍ نیټه پای ته ورسید. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترګر سازمان ګرځولی دی. د خبرونو پای
دا و بوریوال چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورزو د ریپورټونو په لور څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل د گلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبرخان په ولس غږ کړی چې د تراګرۍ پر ضد دی په ډاګه غږ پورته کړی په چلاس کې د دسمبر په دریمه په یو بس د وسلوالو لخوا د برید په نتیجه کې د یو وجل شوي کس په جنازه کې د ګډون پر مهال نوموړي زیاته کړه چې د ولس په مرسته به بریدګر نیول کیږي او قانون ته سپارل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په دویمه په هډور سیمه کې نامعلومو وسلوالو د مسافرو په بس ډزې وکړې چې پکې د پاکستانی پوځي سرتیرو په ګډون نه کسان وژل شو شپږ شنور ژوبل شو. په دې حقله تفصیل زمون خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د گلګت بلتستان وزیر اعلی حاجی ګلبرخان چې لاس کې د عمړی په غمیزه کې خبريالانو ته ویلي چې عام ولستي دوی سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي.
عوام سیده کې دل سه یې کہیں گے کہ یہ غلط ہے.
ولس دې د رښتینې زړه وای دا غلط کار شوه. علما دې هم وای چې دا کار غلط دی. نو ان شاء الله حکومت به خپل عملداري قائم لري او چې څوک ملوث وي تر دې دمه معلومه نه ده چې څوک دي. دلته خدا خبره پډاګه کیږي چې وسلوال به هم د دې امیر ذلي وي چې څوک هم وي د هغوی نیول او سزا ورکول د حکومت ذمہواری ده.
ان شاء الله حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتا ہے اور ان شاء الله حکومت کا ریٹ
د نومبر په دویمه نیټه د گلګت بلتستان د امیر ضلع چلاس خار کې د مسافرو په بس ډزو کې مړو شمېر نه ته رسیدلې شپږ شپږ جوبل شوي. د ضلع انتظامیه په سرکاري فیسبوک پاڼه د مرستیال کمشنر ترجمان راجا اشفاق خان لخوا خپاره شوي معلومات تر مخه ټول مړي په دویم ورځ په لوکلو کې خاورو ته سپارلی شوي. دغه رنګه په دویم ورځ ترانسپورټرانو هړتال له وجې چلاس ته تلونکي ګاډي بند ول. د چلاس اوسیدونکي د تعلیم محکمې او چارواکي زاهد خیرازی په دغه پیښه مشال ریډیو ته د دسمبر په درېمه نیټه وویل چې د چلاس لویه لاره چې قراقرم هایوی دی پرې د پاکستان نورو سیمونه گلګت بلتستان ته تک کیږي. په دغه ځای پیښې په وجه عام خلک سخت اندېښمن دي. په چلاس خار کې د بیلابیل ضلعو ډېر خلک کار کوي. د هغوی رشتہ دار کور والا به څومره پریشان وي چې مړی د چلاس په سیمه کې اوشي. مظاهر ده چې هغو سیمو کې به هم دا خلک اندېښمن وي. دغه رنګه کاروباري خلک دي. دا سیمه د گلګت بلتستان مرکزی لارې حیثیت لري. ټول گلګت بلتستان لپاره کاروبار زموږ د سیمه نه تیریږي. نو چې داسې پیښې کیږي دغه به هم متاثره کیږي. بیا به خلک بل لارې ځانته ګوري. نو دا بې سکونی پریشانی ده. یقین وکړئ ځانن خارتا د ویرې نه نه يم تله. بلخوا د چلاس ځای اوسیدونکي وایي چې دغه سیمه کې د امیر باشا د بجلی جوړولو لویه پروژه روانه ده چې پکې د چین انجینران هم په ډېر شمېر سره کار کوي. بیا دغه سیمه کې د سی پیک لوی سړک هم جوړیږي. که داسې پیښې مخې ته راځي نو په دغه پروژو اثر پرېوتی شي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره یې ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې د نومبر په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو او د ترهګرۍ په پیښو کې 40% اضافه شوه. په اسلام آباد کې وی سړنیز ادارې د دسمبر په دویمه یو ریپورت خپور کړي چې پکې راغلي په دې هواد کې 13 میاشت درش په ته بریدونه شوي چې پکې 3 کسان وجل شوي او لږونه نور جوړبل شوي دي. د دې ریپورت تر مخه نومبر میاشت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 950 وسلوال هم وجل شوي او 13 ژوندي نیول شوي دي. د امنیتي چارو ماهران او شنونکي د وسلوالو بریدونو زیاتېدو بیلابیل لاملونه ښایي چې تفصیل یې د راشد خټک ریپورت کې اورو.
د یو غیر سرکاري سټډیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز د رپورټ تر مخه 13 میاشت په ملک وسلوالو درش په ته حمله کړی دي چې درې اتیا کسان پکې وژل شوی دي. وژل شوو کسانو کې اته درش امنیتی چرواکي او درې درش عام خلک شامل دي. په دوی حملو کې نه اتیا کسان ژوبل شوي دي چې درې پنځوس عام کسان او شپږ درش امنیتی چرواکي پلي. په نومبر کې د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې نه پنځوس وسلوال وژل شوي او اتلس نیول شوي هم دي. د دفاعي چارو ماهر بریګیډیر راشد ولی وایي چې د وسلوالو په حملو کې زیاتی ذکر راغلی دی چې د دوی خلاف عملیات ګړندي شوي دي او دا د دوی د بقا مسله ده. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل،
دیکھیں اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ایک تو جو دہشت گردی
ندی وجہ دہشت گردی خلاف زمون عملیات دوام لری، ندی عملیاتوں کی ڈیر شدت را گلے دے دا معلومات پر بنیاد عملیات کی گی. اس دا ملک امنیتی بکونو فیصلہ کرے دے چھ پا ہر قیمت پر ترگری او ترگران ختم ہوئی. دا دوی فطری اکثر عمل دے دا بس وقت پوری وی او دا دا دوی آخری کوشش
تھی. ابھی یہ اس کے آخری ایک قسم کے آپ سمجھ لیں کہ یہ اٹمپٹ ہے.
د انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډی د سړنو تر مخه د روان کال په یولس میاشتو کې په ملک کې 599 اسلوال بریدونه شوي دي چې 899 خلک پکې مړه او 1260 کسان پکې ژوبل شوي دي. په پېښور کې آزاد خبریالو ته ځینګار رفت الله ورغزی وایي چې د وسلوالو د مخه نیولو لپاره د پټو معلوماتو په بنیاد عملیات ضروري دي، خو امنیتي ادارې په دې کې ډېرې بریالۍ نه ښکاري. د په دې هکله د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه،
اوس خو مطلب دا چې چرته په خیبر پختونخوا کې قبایلی ضلعو کې چرته مطلب لګه داسې سیمه نشته چې چرته مطلب د ترهګر تنظیمونه چې دی قابض وي او د دوی چې خوفیه بریدونه دي هغه کوي، هغه د دوی خپل اصلي پر سیل دي. زموږ د خپل سیکورټي ادارې وایي پټ هایډ آؤټس دي، هغه خلاف اپریشنونه روان دي، خو هغه د نن خبره نه دی، خو تقریبا تیرو دوو کالونو روان دي او په هغه کې چې دی تر اوسه پورې کاری چې زموږ سیکورټي ادارو ته ډېره کامیابي نه دی ملو شوي. په دې چې کدا کامیابي ورته ملو شوي نو بیا به مطلب دغه بریدونه چې دا 15% یاد رچی بیا بده کې اضافه نه.
د سړنیز مرکز د راپورت تر مخه تیر کال په نسبت پر روان کال کې د ترګری په پیښو کې یو 80% زیاتې راغلي دي. خو په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او کلم نګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې ترګری پیښې او د وسلوالو حملې د وخت په حساب سره کم او زیات ګڼل مناسبه پیمانه نه ده، ځکه چې دا یو مسلسل عمل دی او د حالاتو سره پکې کمی او زیاتې راځي. د په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې خو ګوره یو قسم دهشتګردی نه ده، دلته کې خو کم عسکری قوتونه دي هغه په ضد باندې په بلوچستان کې بلوچ لیبریشن فرنٹ نوونه سال تک دوه درې ګروپونه دي. همدغه شان بلوچستان کې بیا د ټي ټي پی هم پرزنس تا او همدغه شان کا خیبر پختونخوا کې اوره هغه صرف نه صرف ټي ټي پی ده بلکې الته کې داعش هم نفوذ لري. دا سيزونه کته سو ګوري مونږ دا نشو ویلې چې دهشتګردی دوه میاشتې کم او زیاته شو، بلکې دا یو تسلسل سلدا کلا یوسورې زې کمای به اکدم بیا اغسیز ری اپیر شي.
دفاعي چارو یو بل ماهر د نیو ریټایر کمانډر ایوب ملک وایي چې ترګری ختمول د ملک په پالیسیو پر اړه لري او پلان ماحول غمونو ختمول ممکن نه دي. د په دې حق له مشال لډیو ته ویل،
اس کی وجہ ہماری پالیسیاں ہیں اور عمران خان کے دور میں تو ان کو بہت پذیرائی ملی ہے ان کو طالبان کو
ددی لوی وجہ زمون خپل پالیسی دی. عمران خان پتیر حکومت کے طالبانو ته ډیر هر کله ویل شوی مونږ دای هرو چې طالبانو نظریه زمون د نظریه نه بجلا ده. هغه ته د ټولو سیمونو چې پاکستان افغانستان او هندستان پکې شامل دی یو اسلامی مملکت جوړول غواړي چرته چې د مذهب حکومت وي. هغه آئین او قانون نه منی، خزو ته حقوق نه ورکړي، خدا مونږ پخپل را پیدا کړی دی،
حقوق نه دینا چاته جو کہ ہمارے سامنے ہے. تو بھائی آپ نے تو ان کو پالا ہے.
د سړنیز مرکز د راپور تر مخه 13 میاشتو په شان په نومبر کې هم د ترګری تر ټولو زیاتې پیښې په خیبر پختونخوا کې شوې دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې شل بریدونه شوي دي چې شل کسان پکې وژل شوي دي. د صوبې په نورو ضلعو کې یو درش حملې شوي دي او یو درش کسان پکې وژل شوي دي. په بلوچستان کې نه حملې شوي دي چې 13 کسان پکې وژل شوي دي. په سند کې دوه واړه بریدونه شوي دي چې دوه کسان پکې مړه دي او په پنجاب کې صرف یوه لویه حمله د میولي ایربیس شوې ده. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کراچۍ پولیس وایي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ، ملي جمهوری ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند مشرانو او یو شمېر پلویانو پر ضد یې د ښار په آرټیلری میدان تاڼه کې مقدمه درج کړې دي. دا مقدمه وروسته له هغې درج کړل شوې چې دغو ګوندونو او غورځنګ په ګډه د دسمبر په 2 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ چې پکې یې د افغان کډوالو په زور د ایستلو پر ضد مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سند صوبه کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول بند کړي. سند حکومت په دغه صوبه کې د پښتنو د زورولو تورونه رد کړي دي. تفصیل له کراچۍ زموږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
پولیسو دا مقدمه په داسې حال کې درج کړي چې د دسمبر په 2 په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته پی ټی ایم، ان ډی ایم او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي په ګډه د افغان کډوالو په زور ایستلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې له پاکستانه په زور د افغان کډوالو ایستلو بهیر دی په سمدستي توګه ودروي او په سن کې د افغانانو او پاکستانی پښتنو زورول دی باید بند کړي. بلخوا د انډیم د سن مشر محمد شیر مسید بیا د دسمبر په 3 مشال ریډیو ته ویلي د افغان کډوالو لپاره احتجاج کول زمونږ قانوني حق دی، بیا به هم د حکومت د ناروا چلند په ضد احتجاج کوو، مقدمه زمونږ لار
دا خو دسه دا چې موږ خو احتجاج د اچا خلاف نه وکړي، موږ د ګورنمنت هغه پالیسۍ خلاف احتجاج کړی وو چې د کوم افغان کډوال لږي بهرل موږ دا مقدمات پہله هم کنه د فیسینګ کړی دی، بیا به هم دا فیس کوو. دا اردل زبوي موږ خپل آواز خپل کام دپاره د خپل وطن دپاره د خپلو خلکو دپاره به ان شاء الله په شانه راځو، موږ به بیا هم د دې خلکو لپاره هغه آواز هغه رنګ اوچته وو.
هم په دې اړه بیا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټۍ د سن مشر صدیق آغا بیا مشال ریډیو ته ویلي یو خوا پولیس پښتانه زوروي او بیا ورته د پر امن احتجاج کولو حق هم نه ورکوي.
موږ دا حق لرو چې موږ خپل نظر وړاندې کوو په موزه انداز، په پر امن انداز او پروند موږ په ډیر پر امن انداز پورته کړی دی. پاتې سو د سرکار لخوا د ایف آی آر او د مقدمو نو دا موږ لپاره نوې شی نه دی. موږ په دې ولاد یو، زموږ اکابرین، باچا خان، خان شهید، ملي شهید، رحیم صاحب، نور اطلان ټول در دې مرالو تر سوي دي، کله په 16 ایم پی او، کله په 3 ایم پی او، کله دروغجن ایف آی آر، کله دروغجن مقدمه. نو دا بدی کوي، په دې کې د خپل حیثیت مشکوکه کوي. په دې نه دی موږ ورولې سي، نه موږ د خپل موقع پاړولې سي، نه موږ پس پاکولې سي، نه موږ پښا کولې سي. موږ به د افغانانو ورونو سره لکه غر ولاړ یو.
د دې ترڅنګ د پی ټی ایم د کراچي غړی محمد الله مسید بیا وایي موږ د پر امن لاري د پښتنو د حقونو غوښتنه کړي او تل به هم خپل مبارزه جاری ساتو. د نوموړي په وینا چې د پولیسو دا مقدمه موږ د خپل غوښتنو نه نشي پشا کولی. دا په داسې حال کې چې د پاکستان نگران حکومت د نومبر د لومبۍ نیټې نه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی او تر اوسه پورې لسکونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته د ښار په بنارس سیمه باچا خان چوک کې د دسمبر په 3 د جلسې اجازه ورنکړه او د ګوند مشران د جلسې کولو منع کړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند صوبې مشر سلیم خان ترین بیا مشال ریډیو ته ویلي ګوند د خپل بنسټګر عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په یاد کې د کراچۍ په بنارس کې جلسه جوړه کړې وه خو اجازه باوجود پولیسو پرې نه خودل.
د پښتونخوا پارټي سند زون په 3 تاریخ د خان عبدالصمد خان اڅکزي 50 برسي په کوټه کې په 2 تاریخ جلسه وشوه، دغه په وجه موږ په 3 تاریخ په کراچۍ کې کې خول اور په سلوریش تاریخ هم متعلقه تانی خبرې کړې او درخواستونه ورکړو، خو بختانه تور دا جلسه بند کړه. د 2 تاریخ په ماخستن رالو اور دا وی چې تاسو ته اجازه نه درکو د بالانه د اجازه آرډر نشته.
دا په داسې حال کې چې د دسمبر په لومړۍ نیټه د سن صوبې په حیدرآباد کې پښتنو ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونو د پښتنو قومي جرګه رابللې وه، خو پولیسو ورته د جرګې کولو اجازه نه وه ورکړې. د سن نگران حکومت او بیا پولیسو پښتونخوا ملي عوامي ګوند ته په کراچۍ کې د جلسې اجازه نه ورکولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. مشال ریډیو په دې اړه څو ځله د سن پولیسو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه کړې، خو هغوی تر اوسه څه ځواب نه دی کړی. پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې کراچۍ تر څنګ د سن په نورو ښارونو کې پولیس او ځایي انتظامیه پښتانه زوروي، کاروبارونه بندوي او پیسې ترې اخلي، خو د سن پولیس او نگران حکومت تل دا تورونه رد کړي او وایي په سن کې څوک هم نه زوروي او نه چاته دا اجازه شته چې د پاکستان د بلې صوبې وګړي په سن کې وزوروي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه کې ورزو د خیبر پښتونخوا خیبر ضلع ته د باړې کویشیر حیدر سرکاري ډیگری کالج د کونکو پر مشال رادیو ته ویل چې د غلطه د اوږدې مودې د نامنۍ برسته تعلیمي هلې ځلې پیل شوې، خو د دوی په کالج کې یو شمیر بنیادی سهولتونه نشته. دوی ویل چې د نورو کالجونو په سیر د پکې د بی اس پروګرام لاندې مضمونونه زیات کړل شي، د ترانسپورت سهولت دی ورکړل شي، کمپیوټر او ساينس لیبارټری دی هم په کالج کې جوړ کړل شي. بلخوا خیبر پښتونخوا د اعلی تعلیم سانګې یو چارواکي مشال لري وت ویلي چې د کالج لپاره یو شمیر پر مختیایي منسوبې تیاری کړي، خو موجوده حالاتو کې د فندونو د نشټوالي له وجې په کارونه په نیمای کې پاتې دي. په دې حق لا نور تفصيل د سیمینه د مشال لري خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د باړې د کوهی شیردر سرکاري ډیگری کالج د بی اس پروګرام کمپیوټر ساينس یو زده کوونکی حمید خان مشال ریډیو ته وای چې په کار د پدې کالج کې د مضمونونو کمی ورته پوره کړل شي او د ترانسپورت په شمول دی یو شمیر نورې اسانتیاوې هم ورکړل شي.
موږ د پوره په کور د بی اس انګلیش شروع شي، بی اس اکنامکس، بی اس فزکس، بی اس کیمستري دارنګي او نورو مختلفو سبجیکټونو کې چې بی اس شروع شي. تراجی کما بنیادی مسالہ دے ٹرانسپورٹ تو پا کالج کے بس ویلوڑ دے خواہ چونکہ نہ چلے گی نہ کارا دے نو مونگ لا دے دریو بسونو دیر شدید ضرورت دے چونکہ ویڑ کی لری نردرومی و ایک ریو وسی نشت دے ویسراجی کم دے مونگ دے کمپیوٹر لیب و دے سائنس لیبونو مسالہ دے کمپیوٹر لیب کے دے سسٹم بحالا ولو ضرورت دے زکا چی ویڑ کی تیوری ہوئی پریکٹیکل کور نشی کولے سولرائزیشن ضرورت دے چی پا ٹول کالج بلاکونو کے سولرائزیشن سسٹم ہو لگی چاگین بے کالج ویڑ کیوتا ڈیر
د دغه کالج یو بل زده کوونکی نجیب پردی وای چې په کار ده په دې کالج کې چې څومره تعمیراتي کارونه روان دي په هغه دې کار پوره کړل شي.
او د دې سره هاستل چې کوم دي بار سر کې هاستل شروع دي، عام ټکداران تختیدلی دي، مطلب وران پرخه دي، مالی انتظامیاتی نشته دي، رنگ روغنی چې کوم دي نه دي جوړ. نو د کالج د ډیرو مسایلو سمخ شوې دي، کم دا کالج دې کې څومره مسائل دي کنه چې حل کړی شي. زمون خو دا غدي بل چې دا جمرود کې دي یا لنډی کوتل کې دي، کم دا گورنمنٹ ڈگری کالج دی او بی ایس کورسونه اور ترغلی دی په سلور پینزو پیلډونو کې الریډی ا دی. نو دلته کې چې کم دی دلته یو فیلډ کې دی، نو دا ماشومان خو دا خواهش وی هر یو ماشوم خو کمپیوټر ساينس نه کول نه غواړي کنه.
د خیبر پښتونخوا د هایر ایجوکیشن محکمې مرستیال ډایریکټر ف فیاض خان مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی دغه کالج د بیا بحالۍ لپاره یو شمیر منصوبې تیاری کړي، خو په صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرمختیایي کارونه د ځنډ ښکار شوي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د باړې کوی شیرهدر سرکاري ډیګري کالج په 2001 کې جوړ شوی و، خو هلته د پوځي عملیاتو او بدامنۍ له امله تړلی پروت و، او په 2016 کې په دې کې ځینې کارونه مکمل کړل او دا مهال پکې څه باندې 700 زده کوونکي سبق وایي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
د مشال رادیو خبرونه کې ورزوبل رپورت ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پولیو یا غوزان زد کمپاین تر سره شوی، په قبایلی ضلع اورغزو کې د نهو میاشتو په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. دا په خیبر پښتونخوا کې پر روان کال کې د پولیو سلورم پیښه ده. په مجموعي توګه په هیواد کې سکل د پولیو شپږ پیښې ثبت شوی. د دې سو وجوهات دي، تفصیل د ګلیاز رپورت کې اورو.
د خبر پختونخوا په اورګزو کې د پولیو یا ګوزند یو بل پیخه سب شوی چې ورسره په 2023 کال کې د دې رنس شمیر شپږو ته رسیدلې دي. د خبر پختونخوا د سات محکمې ځانګړي سکتر عبدالباسط د دسمبر پر 3 مشال ډیټ ویل چې په 2023 کال کې سلور پیخي په خبر پختونخوا او دوه پسند کې مخه تراغلي دي. د ویل په اورګزو کې ګوزند وهله ماشوم په اړه لمړنۍ معلومات خای چې مال نیوټریشن یا خوارزواکي ښکار دي او هغه شان خوراک نه دی ورکل شوی کوم چې پکار وو. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د پولیو ضد د ساسکو ورکولو تازه کمپاین تر سره شوی. د عبدالباسط په خبره قبایلي ضلعو کې د ګوزن ناروغي پیښو یوه بجه ماشومانو ته سم خوراک نه ورکول هم دي.
چونکه زمونږ د خلکو غربت هم ډیر زیات دی، نو ماشومانو ته چې کوم ریکوایرمنټ پوره دی ورکول په کار دی غنه پوره کیږي. خو بیا څه وشي چې تا ته خوراک نه ملاویږي جسم ته، نو په هغه کې چې کم په کم عمر باندې د مدافعت کم لیول په کار دی هغه لیول د ماشوم جوړیږي نه، نو بیا قدرتي خبره ده که وایرس اره یو نو هغه دغه باغ کار کیږي. که داسې ماشومانو ته تاسو د پولیو کترې خدای دې کې چې په کال کې تاسو دل شل ځل ورکې خدای به بیا هم د دې بیماری ښکار کیږي. که د دې نه ښکار کیږي د بلې بیماری به ښکار کیږي. په دې کې بیا د دې ماشومانو بچت کیږي، نو هغه یوې طریقې سره دوه طریقو سره کیدی شي. یو دا ده چې هغه ته او پی وی سره چې کوم د آی پی وی انجکشن دی چې هغه مو ته لګېدلی او غیر چاپیر په ماحول کې نور وایرس هم نه موجود، نو الب او داسې لکه مطلب د کمزورې ماشومانو بچت بکیږي.
عبدالباسط زیاته کړه چې دوی سره د هغو ماشومانو شمیرې هم موجود دي چې خوارزواکۍ سره مخامخ دي. د ویل امیدوار خزی باید په مستقل توګه د صحت بنیادی مرکزونو ته ورزي او هلته به ورته مفت درمل او مشورې ورکول کیږي. د روغتیا نگران وفاقی وزیر ډاکټر ندیم جان د دسمبر پر 2 په یو بیان کې ویلي چې د چاپیریال په نمونو کې د پولیو وایرس شتون د اندېښنې وړ دی او د دې لوجې د 50 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومان له زیات خطر سره مخامخ دي. په پیښور کې ډاکټر جاوید پرویز مشال ریټ ویل چې د بجلی ګیس توانای کمی لوجې صفایي نظام ګډوډ دی او په دې کې وایرس نور هم وده کوي او ساسکو ورکولو سره د دې رنز باندې قابو موندل ممکن نه دي.
کمپین سره دا وشو چې زمونږ روټین کې کم سلور زل با پولیو کې دا ټولو ماشومانو ته دا دی اوس مونږ نه یو پوه چې د دې سائنسي لاجک څه دی. د دې مونږ خو چرته سائنس کتاب کې ما په ماشومانو کې ډېر کار کړی دی، خو مونږ خو چرته دا 50 ڈوز او 75 ڈوز اویا ڈوز نه دی لیدلی. زمونږ بیسک کنسرن خو دا دی ویکسینیشن نه دی، زمونږ خو دا هایجین زمونږ صفائی نشته، زمونږ اخ و سپریډ کیږي او یو ځینا چې سپریډ شي اوس نن سبا د ترانسپورټیشن زمانہ ده، نو هغه کې دا خو مونږ ته دا پرابلمز راځي چې تر څو پورې زمونږ سینیټیشن امپروو نشي، زمونږ واټر سپلای امپروو نشي، ما خو شک دی چې دا زمونږ د اوبو دا بهون دا غي
په پاکستان کې کلونو راهیسی د پولیو وایرس ضد کمپاین شوی، خو خیبر پختونخوا او پتیر په قبایلی ضلعو کې وخت په وخت د پولیو ډلو باندې بریدونه هم شوی. په ځینو سیمو کې خلکو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو څخه انکار هم کړی دی. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویاندی شاداب یونس مشال ته ویل د پولیو نه ختمېدو وجوهاتو کې امنیت او لری پروتو سیمو کې خلکو ته د معلوماتو نه رسیدل هم شامل دي.
مطلب که تاسو وګورئ نو دا مونږ یو سیمه پورې کنټرول کړی دی، زیاتر دا په ساوت کې پی کې چې دی الته موجود دی دا وایرس او الته تین درې ماشومان دغه شوی دي. مطلب که تاسو آن ګراوند چیلنجز وګورئ نو ملټیپل دي، خلک لګیا دي بایکاټ هم کوي، دا غي پرایورټیز چې کم دي، نو هغه می بی داغی پرایورٹیز چی دی اگر نور سے دی مونگا وائرس آلموسٹ ختم کرے اس وقت مخ کے خدا بیا خور شو دی کی لک شانتی ملینین سی راشی نو دا دی وائرس دا دا غری چی دا ملٹیپلائی کی گی نو اس خدا دی جی چی دا مونگا پا دیر شیپ ماحولیاتی نمونو کے دا وائرس بیا را غلی رے 64 نمونے اوور آل ملک کی چکم زمونگ دی نو آغا پوزیٹیو دی فور پولیو ویکسین سو ویچ از ویری الارمنگ دا نو ایو مایوسی خبر نہ کہ وی ول سون اوور کم اٹ
پ 2022 کال کی پا پاکستان کی دا گوزن شل پیخ سب شوی وی چور سخه ی ولس ناروغان د شمالی وزیرستان دو د لکی مروت او یو د جنوبی وزیرستان وو په 2023 کال کې دا شمیره شپږ ده. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه یوازنی هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس شتون لري.
د مشال ریډیو د رواني غړې د مېته ورسېدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې د زنو مهمو خبرونو لنډیزم درته وایو او بیا به ورته هفته واري خبرونه ته د ګلګیت بلتستان وزیر اعلی حاج ګلبرخان په لږ غک کړی چې دا غو کسانو په نیولو کې د ورسمرسته وکړي چې په چلاس کې نه مسافر وجدي. نو مولي د سرګندونې د دسمبر په 3 په دغه پیښه کې د وجل شو د یو تن د فاتحې پر مهال کړی دی. دا لاغ ورسته چې د دسمبر په 2 د ګلګیت بلتستان په چلاس کې د سرګند وسلوالو په مسافر وړون کې بس دازې کړي چې پکې د پوځیانو په شمول نه هتنه وجل شوی او 15 جوبل شوی وو. تر اوسه دغه پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د کراچۍ پولیس وایي د ریاست پر ضد د کرکې خورولو په تور یې د پښتون ژغورني غورځنګ ملي جمهوري غورځنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند په ځايي مشرانو په لویانو مقدمه درج کړې ده. یادو ګوندونو له پاکستانه د افغان کډوالو د وستلو ضد د دسمبر په 2 د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د یادو ګوندونو لخوا تر اوسه په دې اړه ځانګړی خبرګون نه دی خوندل شوی خو تر دې وړاندې تل داسې تورونه رد کړي دي. او د امریکا د بهرنو چارو وزارت ویلي چې د نفوسو کډوالو او کډوالۍ په چارو کې د بهرنو چارو مرستیاله وزیره جولیتا والس نویس نن اسلام آباد ته رسیږي. یاد وزارت په یو بیان کې ویلي چې نوموړی به له نن څخه د دسمبر تر 8 په اسلام آباد کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو له مشرانو سره لیدکاته کوي. د امریکا د بهرنو چارو مرستیاله وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د پاکستان حکومت د نومبر له اول نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو په زور ایستلو ته دوام ورکړی دی. او اوس هم ورزو هفته واري خبرولې د مشال ریډیوي مجلې ته چې تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار نجيب عامر برابر وي.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه. نجيب عامر مو په تازه غنه کې هر کله کوم. دا ونې په خبرونه کې په کوټه او رگزو کې د دوه معتبر ادبي ټولنو د مهم غونډو په اړه درته مرکې لرو او زمزمه هم ستاسو د لپاره موږ غوړه کړې ده. دا ورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسه. پښتو ادبي غورځنګ د نومبر په 15 او 26 په کوټه کې خپل شل کلن جشن د پرتمینې غونډې په ترڅ کې ولمانځه. په دې شل کلن سفر کې پښتو ادبي غورځنګ ګڼ ادبي سیمینارونه، مشاعرې او ادبي غونډې ترسره کړې دي. د لمبه په نوم میاشتنۍ مجلې درې شپېته ګڼو چاپېدو ترڅنګ د پښتو ژبې او ادب پر بېلابېلو اړخونو یې ټول 114 کتابونه تر چاپه رسولي. په کوټه کې د پښتو ادبي غورځنګ روان شل کلن جشن ته شل نوي کتابونه هم چاپ کړل. په دې شل کلن جشن کې د پښتو ژبې شاعرانو او لیکوالانو له خیبر پښتونخوا او کراچۍ نه هم ګډون کړو. شاعرانو او لیکوالو د غورځنګ د شل کلن جشن په ویاړ خپلې ویناوې وکړې. ورسره د افغانستان، جرمني او خیبر پښتونخوا څخه ورته د ادب پوهانو ورلیږل شوي پیغامونه هم واورول شول. په دویمه ورځ درې نومونه درې ویاړونه تر سرلیک لاندې د پښتو ژبې د وتلو ادیبانو سلیمان لایق، اجمل خټک او عبدالولي خان باندې د هغوی پر خدماتو مقالې وړاندې کړل شوې. د عثمان خان کاکړ په نوم مشاعره او د ټنګ ټکور محفل هم د پښتو ادبي غورځنګ د دې شل کلن جشن برخه وي. په دې پرتمین جشن کې ځینو هغو کسانو ته ایوارډونه هم ورکړل شول چې پښتو ژبې ته یې بېساري خدمتونه کړي دي. د موسیقۍ خپرونه د شپې تر ډیره ناوخته پورې روانه وه چې ولسي اتڼونه هم پکې وشول. د پښتو ادبي غورزنګ د شل کلن جشن په غونډه کې پوهانو، لیکوالو، شاعرانو او ځینو سیاستوالو هم ګډون درلود. په کوټه کې د مشال لډیو خبریال صمد شبنم د پښتو ادبي غورزنګ له مشر ډاکټر صادق جړک سره په همدې موضوع مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځم.
پروفیسر صادق جړک صاحب، د پښتو ادبي غورزنګ پیل می څنګه وکړي او د پښتو ادب لپاره می څه راوړل؟
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ کوټه په 2002 شل جنوري میلادي کې مش بنسټ کې شوی او تیر کال شل جنوري 2022 کې شل کال پرسو چې څه ملګری نو خلاص زه بیمار وم، رنځور وم، دوستان خبر دي لرو بر وطن ما د ناروغي خبر دي. موږ دا پریکړه وکړه چې د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن جشن وکړو. پښتو ادبي غورزنګ تر جشن مخکې درې نوي کتابونه د چاپ ګرنب سولل وو چې پاغه کې ډیر زخم زخم کتابونه لکه د نور محمد ترکی کلیات، د سينور کاکړی غاړي یا نور ډیر کتابونه هغه موږ چاپ کړی وو. بیا د دې جشن لپاره موږ تابعانی ولې و چې شل کلن جشن دی، شل کتابونه باید چاپ کو. د دې لپاره موږ شل کتابونه چاپ کړه په دغه غونډه کې چې موږ د پښتو ادبي غورزنګ شل کلن یون په نامه لومړی سیشن و پروند او دویم سیشن پښتو مناسره و چې په هغه کې لند لند نثرونه وو. موضوع یې و افغان هویت، یعنی افغان شناخ. نن بیا سار درې نمونه درې ویاړونه چې پخوا موږ په دغه نامه یو سیمینار کړی وو. دغه سیمینار د اکیډمیسین سلیمان لایق، خان عبدالولی خان او ارواشاد اجمل خټک په ویاړو چې هغه پر ژوند، ادب، د هغوی پر تخلیقاتو، د هغوی پر تاریخي آثارو، پر فولکلوریک آثارو باندې استادانو څېړونکو مقالې وویلې، سیاسي مشرانو په زړه پورې ویناوې وکړې. او څلورم سیشن چې هغه د شهید عثمان کاکړ په نوم مشاعره وه چې هغه مشاعره هم په خیر تر مخسنه پای ته ورسېدله. د پښتون وطن شپش سندرغاړي دل تشتون لري لکه اجازه پک، ډاکټر احسان اشناس، امین شباب، شوکت سواتی، رحمت سرشار او اکیم مشال چې دغه پروګرام روان دی. پښتو ادبي غورځنګ په تیر شل کال کې په سوونو مشاعرې، پروګرامونه، نړیوالې غونډې، بین الافغاني غونډې کړي دي او دا وډ لري چې پښتو ادبي غورځنګ به چې تر څو پورې ملګري وي او زموږ دغه ورورولي او یووالی وي، پښتو ادبي غورځنګ به د خپلې ژبې د بډاینې، د خپل تاریخ د ځلیدو په لړ کې ډیر یاچ کوي.
جړک صاحب، په د ادبي ورځنۍ ستاسو کومه غونډه چې وه، په دې کې له کومو کومو سیمو لیکوالان، ادبیان راغلي او په تیر وختونو کې به موږ لیدل چې د افغانستانه به هم د ستاسو پروګرامونو ته خلک راکړل، آیا دې پروګرام ته راغلي دي؟
ډیره مننه. لومړی خو زه دا یوه وضاحت وکړم چې موږ د کابل، جلال آباد، کندهار، نور ولایتونو ډیرو استادانو، پروفیسرانو، شاعرانو، لیکوالانو او څېړونکو ته بلنه ورکړې وه چې له بده مرغه پاکستان هغه ټولو لیکوالانو ته چې موږ بلنې ورلېږلې وې، رسمي بلنې مې لېږلې وې، هیڅ چاته مې ویزه ورنه کړه چې دغه موږ دغه عمل غندو. د دې علاوه د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ څخه، د کراچي سیند څخه، د لاهور څخه، هر ځای چې پښتانه میشت دي یا د سویلي پښتونخوا له هر ګوټ ګوټ څخه دلته شاعران، لیکوالان، د پښتو ژبې او ادب مینان او سیاسیان راغلي وو، ګډون یې درلودی.
جړک صاحب، موږ وینو چې ستاسو ادبي ټولنه، پښتو ادبي غورځنګ، په کال کې یو دوه داسې یو پروګرامونه کوي یا غونډې کوي، نو پر کوم اړخونو مې زیاتې غونډې کړي؟
موږ خو د خپلو ژوندیو اقدارو، لیکوالانو، سیاسي مشرانو په ژوند هم درناوی کړی دی. بیا که هغه راڅخه د دې دنیا څخه تللی دي، هم موږ د هغوی یاد غونډې، سیمینارونه کړي دي. پښتو ادبي غورځنګ چې ډیر لوی کار وکړي، چې زه ډیر جن مطمئنه یم، لکه په کندهار کې انارګل، په ننګرهار کې نارنجګل، یا په نورو سیمو کې باداوګل او مړې ګل یا سنځلګل مشاعرې په پښتنو په وطن کې په ګډ ګډ کې کیږي. موږ په دې منطقه کې، په ما کوم افغان وطن کې، موږ په کوټه کې، تاسو ته معلومه ده لتیرو تقریبا اتلس کالو څخه خاټولګل دودیزه مشاعره موږ کوو، خاص کر د نوروز، د کال په نوې ورځ دغه غونډه مشکو چې دی کې د بیلابیلو سیمو شاعران راځي او خاټولګل دودیزم شاعره کو چې دغه دود مش د کندهار ننګرهار پر پله باندې روان کی. بیا نو دغه ورسته په پېښور او شاوخوا کې شړشمګل مشاعره هم دودیزم شاعره د سپرل شروع شوی دی.
ښه، په ستاسو کوم خبرونه یا ستاسو کوم پروګرام چې روانو په دې کې تاسو ځین خلکو ته یواډو نام ورکړل، اغه کوم یواډو نو په څه نامو او چا چاته ورکړل؟
موږ د پښتو ادبي غورزنګ د شلکلون یون جایزې جوړې کړې وي چې هغه د ژوند د بیلابیلو برخې ادب، سیاست، کلتور، موږ موسیقي په برخه کې، په نورو برخو کې موږ کوشش وکړ چې موږ دغه ملګرو ته دغه یو وړه ډالۍ ده د یو جایزې د یو ایوارډ په شکل کې دا موږ خلکو ته ورکړي چې څومره موږ وسوتوانو خلکو ته کتابونه، لایبرریانو ته کتابتونونو ته کتابونه هم دغه شل کتابونه ډالۍ کړله. هغه په دې خاطر چې دغه یو داسې دود باید چې موږ رامنځته کړو چې پښتانه د کتاب مطالعې ته راوبلو. تاسو ولیدل چې دلته یو د کتابونو نندارتون کې تکتو کتاب کور، ځلان کتاب شور، پېښور څخه راغلی میلمه د ډاستن بک په نمایندګي باندې دلته، او بل د مترکی ځوانانو هم په دې نندارتون کې خپل د کتابونو یشو چې دلته لډي روسي مس راغلو څخه یو د بل سیمه کتابونه تبادله سو واخستل سو. نو په دې خاطر موږ دا کار کوو.
جړک صاحب دمر توای چې مخکې داسې ستاسو ټولنه پښتو ادبي غورزنګ کم پلان لري چې نور داسې کم کم خبرونه دي یا د پښتو ادب کم برخه پاتې دي چې پراغبن تاسو غونډ وکړي؟
موږ خپل کوشش کوو چې موږ پښتون وطن، افغان وطن، کله څنګه چې په جغرافیه والا ویشل سوی دی، په فکری غوندې عالم ویشل سوی دی، پښتو ادبي غورزنګ تل اڅک کړی دا چې په جنوبی پښتونخوا کې په 2004 کې په لومړي ځل په ماکوم افغان وطن کې د خان شهید عبدالسمد خان په ویاړ موږ په کوټه کې سیمینار کړی وو. داسې موږ ډیر اقدار سیاسیان، ادیبان، شاعران دا غو یک مش پر ځای کړی تر خپل وسه پوری چې موږ څومره توان لرو په خپل مټ د پښتنو په ملاتړ په مالی مرستو موږ دا کارونه کوو. نو نن غونډم د دې دغه ده هغه گوا ده چې د شهید عثمان کاکړ په نوم، د سلیمان لایق په نوم، د اجمل خټک په نوم، د ولی خان په نوم دغه غونډه دلته روانې وي او د ټولو ګوندونو خلک په دې کې شتون درلوده. نو دا ډیره غټه خبره وه او موږ پروګرام داسې لرو، موږ د خدای وس راکي، موږ د خدای اتفاق راکي چې موږ د پښتنو د هر فکر خاوندان د پښتو ادب پر وټه غر باندې هر وخت راغونډ کو.
ډیره مننه،
ژوندۍ وسې، خوشاله وسې.
ډاکټر صادق ژړک چې د مشال لړیو د همکار سمت شبنم پښتنې ځوابولې. اوس د پښتو ادبي غورزنګ لخوا د جوړې شوې مشاعرې د یو تن ګډونوال حکیم مشال یو ښایسته زمزمه درته وړاندې کوو.
جانان ستا د پښتنو سترګو بلا واخلم، جانان ستا د پښتنو سترګو بلا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکچ سا واخلم، جانان ستا د پښتنو سترګو بلا واخلم، ٹکر ٹکر پروتم راٹول مکچ ساواخلم، دا وخت را کڑ پر ہرونا پدی ہل گنڈم، دا وخت را کڑ پر ہرونا پدی ہل گنڈم، چې می دستړي ژوندان مړی پشا واخلم، چې می دستړي ژوندان مړی پشا واخلم، ټوکر ټوکر پروتم راټول میکړچ سا واخلم، لژد پنا لژد پنا سد بقا دے دیوال سور
پوریت سوم وڑمبے قدم دی اس پنور د ارتقا اخلم وڑمبے قدم دی اس پنور د ارتقا اخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول نکچ سا واخلم جانا نستاد پشتنوستر گو بلا واخلم ٹکر ٹکر یم پروتم راٹول نکچ سا واخلم مرزا علی خان یم وقت مرزا علی خان مد وخو کئی پی پکر سوم پور بد ٹھول پشتان او پشتون خوا واخلم پور بد ٹھول پشتان او پشتون خوا واخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول میں کچھ سا واخلم پشتون خویم لجم دمینی پا مذہب کا پیرا پشتون خویم لجم دمینی پا مذہب کا پیرا مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم مرشد الاسرا چل فیض دی رنا واخلم ٹکر ٹکر پروتم راٹول مکچ سا واخلم یو خوا وطن بل خوا مزر دے بل جانا لے ونے یو خوا وطن دے بل مزر دے بل جانا لے ونے درے وار خپل خپل قلم واری ناز دا چا واخلم درے وار خپل خپل قلم واری ناز دا چا واخلم ٹکر ٹکر پروتیم را ٹول میں کچھ سا واخلم اول دا قام دا غم زبلو غم پکار دی او بیا او بیا کا وقت باقی و دمشال خبر ببیا واخلم ٹوٹے ٹوٹے پروتیم را ٹول میں کچھ سا واخلم جانا نستا دا پشتنوستر گو بلا واخلم ٹکر ٹکر پروتیم را ټول میکړه چې سا واخلم
حکیم مشالو چې په کوټه کې د پښتو د بغورزنګ لخوا په جوړه شوې مشاعره کې خپل شعر وړاندې کاوه اوس ورزو او رغزو ته چرته چې او رغزو ادبي قافله د نومبر په 19 یو لوی غونډه جوړه کړې و چې په کې زنو پښتنو قلموالو ته ایوارډونه هم ورکړل شول ما په دې اړه د دغه ادبي جرګې له یو مسول ډاکټر شاکر او رغزي سره مرکه کړې چې تاسو پام ورته راګرځو
اول خو نجیب امیر صاحب تاسو د مشال ریډیو ډیره زیاته مننه چې تل مو داسې وخت په وخت کړیو او دغه پروګرام چې کومو د اورغزی ادبی قافله کوم چې خپل فعالیت په کوهاټ کې لري خو زه پښتونخوا کې نو دوی ته بکړې ته بیا کړو د نومبر په 19 نیټه اتوار په ورځ باندې نو د کې دوی برخه وي د پروګرام یو ولا برخه دا سی و چې هغه کې د پښتو د شعر او ادب د ډیرو سترو شخصیتو ته ایوډونه ورکړې شو او هغه ایوډونه چې کوم هغه درې وړو داسې وو چې هغه حاجی ګلزار خان اورکزی په نوم باندې وو. نو ګلزار حاجی صاحب چې کوم وو پخپله خو داسې شعر و ادب سره براه راست تړونې نه لرلو، خو هغوی د شاعرانو ادیبانو ډېره زیاته مرسته کړې ده. هغه یو سرمایدار شخصیت و، نو په قطر کې هغوی د یو ټولنې سره تړون لرلو، نو هغوی په مالي مرسته به هغه لوی لوی پروګرامونه په قطر کې هم کېدو، او په پښتونخوا کې هم د هغوی په مالي مرسته د ډېرو غریبانو شاعرانو ادیبانو کتابونه چپ شوي دي. نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی یادونه په داسې طریقې سره وکړی شي. هغوی چونکې تیرو دوه درو کالو کې دوه درې کاله مخکې غریبا هغوی وفات شوي دي، نو موږ ضروري وګڼله چې هغوی داسې یادونه وکړو چې هغوی په نوم باندې موږ یو ایوارډ سید صابر شاه صابر صاحب ته ورکړو چې هغه تاسو پیژنئ چې بالا شمیر کتابونه یې لیکلي دي، او یو ایوارډ مې رحمت شاه رحمت صاحب ته ورکړو چې هغه په کوهاټ کې ډېر مشر شاعر دی، بزرگ شاعر دی، او په کوهاټ کې جی نو 1900 هم کې غوي سهولي کوي کوهاټ بنیادی خونه دا اولنی ټولنه په کوهاټ پزمکه باندې. نو به دا ټولنه بیا د ایب صبر سره سرپرستی کې ډېر لوی لوی غونډې کړي دي، ډېر لوی لوی ادبي شخصیت را بللی وو. نو غوي یادونه هم ضروري ونه یو ایوارډ بیا غوي ته مو ورکړو، او یو ایوارډ د مروتو سیمه سره تعلق لرونکي نادر خان علیل صاحب ته چې هغه د غزل ډېر ښه شاعر دی او ډېر لوی خدمات کوي په خپل سیمه باندې، هغه د مجذوب او رحمت الله درس نه پس د مراتو بسیمه باندې دریم لوی شخصیت نو دریم ایوارډ هغه ته مور کړو. به دې ورنه کې دوه ورنه نور دا سی وچ یو خو د دې پروګرام چې صدرت کولو جنبی پښتونخوا نه راغلی پروفیسور محمود یاسب چې هغه هم د ستاروب محتاج نه دی، نو هغه چونګې د دې غونډې صدرت کولو نو یو ایوارډ هغه ته مور کړو، او یو دا سی د دې چې کوم دا د کوهاټ کې د پوسټ ګریجویټ کالج دی، نو دی کې پروفیسر دی، پروفیسر پزر ریم سی په چاغه شیر ادب سره په خپلن تعلق ته وي پلار محترم چې کوم عبد الرحیم صدا سی بغم صاحب کتاب شعر، نو هغه د سکی چې اکثر موږ ته چې کله د پروګرامونو د زی چې د ستونزې را پیښ شي نو وي بیا په خپل کالج کې موږ ته زیم را کوي، موږ سره منډه ترلم کوي، خدمت هم کوي، نو موږ ضروري وګڼل چې دوی د خدماتو اعتراف په توګه یو ایوارډ ما غوي ته هم ورکړې وو. نو دا اولنی برخه وا، دویمه
برخه کې سو ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دوه برخه وي، نو دویمه برخه کې آزاد
دویم برخه کې نجیب امیر صاحب یو آزاد مشاعره وشو، چې لوی مشاعره وشو د پښتونخوا ډیرو سیمونه زلمی شاعران او مشران شاعران راغلي وو، هغه کې برخه واخیسته، هغه کې د پیښور شاعران هم د مردان هم او تر لکه مورات او تر کوټه پورې لکه محمود یاسب کوټه سره تعلق ساتي، داسې وزیرستان د کورمې او د ورکزو هنګو کرک بنو نه داسې لوی لوی شخصیت راغلی وو. دا یو ډیره ستره مشاعره وه او ډیر پس وخت پس په کوهاټ کې داسې یوه لویه مشاعره وشوه.
صحیح ډاکټر صاحب، دا راته وایي چې ستاسو د ادبي ټولنې لپاره دغه غونډه جوړول څومره ستونزمن کار وو، او بیا د ګردې پښتونخوا نه د پښتنو وتل و دیبانو راټولول د څومره لوی چیلنج وو، او څنګه په دې وتوانېدی چې داسې یو ښایسته محفل جوړ کړي؟
نجیب امیر صاحب وکی چې داسې لوی پروګرامونه کول دا آسان کار نه دی، او ډیر زیات شوخون غواړي، ډیر زور غواړي، او یو تر ته اکثر داسې شاعرانو دیبانو چې کوم ټولنې دي دغه کې د مالی ستونزو هم مسله ورسره وي، هغه سره مخ وي، او دویم تر ته بیا داسې وي چې شاعرانو دیبان راجمع کول دا هم لکه ډیر دغه غواړي، او دا لکه آسان کار ځکه نه دی چې اکثر شاعرانو دا سیوی چې هغوی مصرفیات هم لري، ځنو دا سیوی چې هغوی څه کارونه وي، کار روزګاری وي، نه هغوی نه وخت اخیستل، هغوی سره بار بار مطلب ودی باندې هغوی سره خبره کول چې را په دغه ورځ باندې په دغه نیټه باندې دا پروګرام کول دي. نو بیا اکثر کله داسې موشي چې یو شعر ادیب چې تا زړه کې دی شعر د خپل پروګرام ته راوغړم، نه هغوی په هغه ورځ باندې څه نور مصرفیات وي، نو هغه د وژنه کله داسې موشي چې موږ پروګرام هغوی ته بل ورځ ته واړو، خو به بل ورځ باندې یو بل شعر ادیب
چې موزه زړه کې شي دا برولو نه غو مصرفيات وي نو دا وکیل لکه تاسو دینه خبر یې نو دا یو ډیر ګران کار وي خو بهر حال چې کله سره یونیتو کې او اراده وکي هغه کې چې اخلاص وینو بس بیا الله تعالی ورسره مرسته او مدد کوي او دا ګران کار ورته آسان شي.
ډاکټر صاحب د دې وډونو اهمیت سمره ده په مالی لحاظ په مانوي لحاظ باندې یو ادیب ته یو شاعر ته یو کلتوري شخصیت ته دغه ایوارډ چور کول کی د دې ارزښت سمره ده
او اسی خوشی چې کوم کار دی هغه ډیر ستر خدمت ته نو خدای او عامه ټولنه چې کوم ویچ لکه مو شه نه دی باندې خپل چلو نو هغه ته په کار دا سی ویچ هغه سره سره او یو ډیر ملي مرسته وکي چې هغه کار سره وچلېږي یا کم اس کم دومره ملي مرسته هغه سره په کار دی چې کتاب کم اس کم ورته چاپ شي. خدا د اکثر د سرکار کار وی د ریاست کار وی نو عام تور باندې چې لکه مو خپل ټولنه خپل چلو خپل چندو سره چلو نو دغه ممکن نه وي چې شهر ادیب سره مو ملي مرسته وکړو بیا هغه د کار د اعتراف په توګه باندې هغه ته موږ لکه یو شیلډ باندې جوړ کوی سند باندې جوړ کو چې هغه د تاریخ برخه وګرځيږي چې یو شهر ادیب مطلب کار کړی دی نو داسې څوک هم شته چې هغه د کار اعتراف کړی دی هغه یو قسم د سر ډټګرن وشي حوصله افزایی وشي هغه د خوشاله به خبره چې داسې یو دغه سره مو سره مخ نشي چې را زه چاله را هم قدرې چاز ده اور وسه زړه تورې
سه. ډاکټر صاحب د کوهارد د سیمې د ورغزو د سیمې د شاوخوا سیمو په پښتو ادب کې د اهمیت پاړه کې وسرنه واچوي د سیمې پښتو ادب تصور کړي دی او نن سبا چې د دوی کوم کنټریبیوشن دی په دې کاوز موږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي.
نجیب امیر صاحب کوهاټ او د ورغزو دغه کومه سیمه چې د هنګو کورم پورې ده او سره کرک دغه د کوهاټ ډیویژن سیمه دي نو دوی همیشه د پاره لکه شعر د پښتو د شعر ادب ذکر کیږي نو دی علاقې نه په هر دور کې یو داسې نمائنده شعر او ادیب پاتې شوی دی چې د علاقې د سیمه نمائندګي هغوی کړې ده نو په تیرې صدۍ کې په شلمې صدۍ کې د سیمه نه مود ایوب صابر صاحب ذکر کوو رومن صغر کوي مروت او دغه لوی له شخصیت د سیده شه د کوهاټ سره دیو تعلق او سد الله خان خیران صاحب نو دا ټول شخصیت چې دوی پښتو ادب ته ډیر څور کړی دی او بشکره چې پښتو شعر ادب په دوی باندې ناس کوي او به موجوده ټیم کې کده اورغزو خبره تاسو کوي نو په اورغزو کې ممتاز اورغزو داسې نوم دی او داسې حواله ده چې هغه چته د موجوده دور کې د جدید غزل ذکر کیږي نو د ممتاز غزل ذکر بور سره خامخه کیږي نو دغه د دې سیمه یو ډیر لوی کنټریبیوشن دی او ډیر لوی برخه ده د پښتو شعر ادب په وده کې.
ډاکټر صاحب تاسو د ډیر د پښتو د معاصر ادب د ډیر لوی نوم ممتاز اورغزو نوم واخیسته خو په وډونو کې دا غوي برخه نه و تاسو څه فکر کړو چې هغه ته مې وارد ورنه که تاسو څه فکر کوئ دا ګینه قربه ده ای وډونه نور لور کول په کار دي که څنګه حساب وو ډاکټر صاحب او ممتاز د دې زغل نه څنګه تاسو پاتې کړی ده
او ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه نجیب امیر صاحب ممتاز اورغزی چې چونګی تاسو ته بده معلومات وی یا تاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته معلومات وی چې هغه په وطن کې ډیر کم وی هغه په بهرني یعنی متحده عرب امارات کې حالت د روزګار په سلسله کې حالت دی هغه په دې وخت کې هغه په پښتونخوا کې نه دی او هغه چې کله هم راغلی دی هر ځل چې راغلی دی نو هغه ته د هغه په احساس کې هغه په درنوي کې مو خامخه پروګرام را جوړ کړی دی تیر چې دوی راغلی ونو مو په ورغزو کې غوي په احساس کې ډیر لوی پروګرام کړو چې هغه کې د موسیقي په هم بلکې هغه خوښ دغه و چې را د مشاعره د لغه چې کوم دی پروګرامونه چې کوم دی خر ځای کې کې خدا سي نویت په کار دی چې هغه ما سره د خبره شي ډیسکس کړي چې راځه دا غواړم چې دا ورغزو سیمه کې زو ګرځيګم تاسو سره نو بیا هغه ته مو ملک دی چې یو ادبي دوره یو د سیل تاسو ورته ویل شي چې شاعرانو دی باندې د ورغزو نور ځوانانو هغه مو ورغزو په ګډ ګډ کې وګرځیدو هغه سره هغه په هغه کې زه په ځای باندې مشهورونه هم سره ویلو موسیقي ټنګ ټګور پروګرام د سیمیز پروګرام چې کوم کمی سندره هغه دی چې رباب وغیرہ سره تړلي خلک دي نو هغه یو مخام هغه سره مو کړو هغه نه لغونه مخ کې هم هغه په احساس کې په وهاټ کې هم پروګرامونه کړی دي هغه خو ډیر لوی شخصیت ته همیشه د پر هغه ته په درنست سره غتلې دي هغه په احساس کې مخ خپل وس مطابق کار کړی دی خدای غوړ چونګي هغوی په وطن کې ونانو مو دا وختل چیرې دا چې کوم وطن کې موجود کسان دي چې هغوی په خپل لاسونو لسونو باندې دغه ایوارډ هغوی ته مو ورکو. نو زه د تاسو پروګرام په توسط سره د خبرې ادا کول غواړم. لکه چیرته داسې وخت کې چیرې ممتاز ورغزه راغلو او دلته موږ ته وخت ورکوي چې وطن ته راشي، ډېر زیات مصروف وي، ډېر زیات خلک هغوی په اعزاز کې پروګرامونه کوي، نو موږ به هم داسې د یو ایوارډ د هغوی په نوم باندې انشاءالله را جوړو که خیری.
بالکل، ډېره مننه ډاکټر شاکر اورگزی صاحب چې مشال رډیو ته مو وخت ورک د خپلې ادبي ټولنې د تازه فعالیتونو په اړه نه یوازې مونږ خبر کړو، بلکې زمونږ له لارې تاسو د مشال رډیو اوریدونکو په ګرد پښتونخوا کې چرته هم خلک د پښتو مینوال دي تاسو خبر کړل. کور مو ودان، ژوندی اوسئ.
ډېره زیاته مننه نجیب امیر صاحب، یو ځل بیا تاسو او د مشال رډیو د ټول ټیم ښاد اوسئ، آباد اوسئ.
ډاکټر شاکر اورگزی چې د اورگزو ادبي قافلې د ایوارډونو د ویشت او د دغې جرګې د نورو فعالیتونو په اړه معلومات درکول. دا اونۍ مو هم دومره مطالب د تراټول کړي ول. بل اونۍ به بیا د نورو او نوو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې یو. تر هغې د رب بچا، پامان.